سلور بجې شپې احمد شبری هم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد صدران مختوړي السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قمانداني د مشر څرګندونې لرو چې طالبان په افغانستان کې د شخړو په زیاتېدو او په هدفي وشنو تورن کړی دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اور.
سلام. د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ائتلافي دولت د جوړیدو په اړه د روسیې د ځانګړي استازي وړاندیز رد کړی دی. محمد محقق وایي طالبانو تر اوسه د بین الافغاني خبرو دوام ته هیڅ راز لیوالتیا نه ده ښودلې او په تونس کې د څلورو پوځیانو د وژنې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو روسي چارواکي لخوا په افغانستان کې د ائتلافي انتقالي دولت د جوړېدو وړاندیز رد کړی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبولوف تیره سه شنبه له سپوتنیک خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې افغانستان په لومړي ګام کې یو ائتلافي دولت ته چې د دواړو خواوو د کنټرول توان او ځواک ولري اړتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چنن خپور شو. د قبولوف دی او نورو څرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې د نوموړي ویناوي د افغانستان له واقعیتونو سره سمون نه لري او په ځینو برخو کې د روسیې د دولت له رسمي دریځ سره هم په تناقض کې دي. په بیان کې همداراز راغلي قبولوف د هغې ډلې د ځواک په اړه مبالغه کړې چې په روسیا کې هم ممنوع اعلان شوی. د بهرنیو چارو وزارت اشاره د طالبانو ډلې ته وه. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په امنیتي چارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار محمد محقق وایي چې په بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی تر اوسه د سولې د خبرو د دوام په برخه کې د طالبانو هیڅ راز لیوالتیا نه ده لیدلې. ښاغلی محقق په دې اړه نن له ازادۍ راډیو سره خبرې وکړې.
اوزار ما زیاد روشن نمیدیم.
اوزار دیره روشن نرا تشکاری. ده دولت مرکچی پلاوی دو زلی دوه تولار. یو زل دری میشتی او بل زل سباندی یو میشت حل تپاتی شو. خود طالبانو لخوا مذاکراتو تا هیچ راز لیوالتیا ونه لیدل شوه.
لیوی میاشت ډیره موده ده چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله په ټاپه ولاړه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې په مذاکراتو کې ځنډ یو عادي خبره ده. د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندان وایي طالبان په ښکاره ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي مسؤول دي. جنرال کینت مکنزی پرون منځني ختیځ ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې داعش ډلې هم یو شمیر حملې کړي خو د په وینا د هغوی حملې د طالبانو د بریدونو پرتله پیکه دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هم ویلي وو چې طالبانو په خپلو حملو کې زیاتوالی راوستی. طالبان بیا وایي دوی تاوتریخوالی او په لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک شوې موافقې پر موادو یې عمل کړی دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. واشنگتن له ایران سره د اړیکو د خکولو لپاره د یو اقدام په ترڅ کې ویلي دي چې د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه له تهران سره خبرو ته چمتو دی. سپینې ماڼۍ پرون پنځشنبه هم دراز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم خبر ورکړ چې د هغو میکانیزمونو طرحې فسخه کړي دي چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ یې په سپتمبر میاشت کې وړاندیز کړی و او ټینګار یې کاوه چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو ټول پخواني بندیزونه باید له سره ولګول شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست سفیر ریچارډ میل ډیره بخښنه غواړم. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست سفیر ریچارډ میلز په یو لیک کې ویلي هغه بندیزونه چې باید په اګست میاشت کې بیا لګول شوي وای لغوه شوي. وروستي اقدامات د واشنگتن او تهران په اړیکو کې د بدلون ښکارندوی کوي. له بلې خوا په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان ویي پاوز پر دې غور کوي چې د امریکا او ایران په اړیکو کې د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې د خپلو ځواکونو د خوندي ساتلو لپاره د عقبې په توګه په سعودي عربستان کې له پوځي اډو کار واخلي. جنرال کینت مکنزی منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې پرون خبریالانو ته وویل پاوز غواړي د اوسنیو اډو له بندولو پرته هم دا توان ولري چې د کړکیچ د زیاتېدو په حالت کې د عملیاتو لپاره له نورو اډو هم کار واخلي. د ناتو عمومي منشي وایي وبخی د ناتو عمومي منشي ینس ستلتنبرګوي د ناتو د دفاع وزیرانو په خپل دوه ورځنۍ غونډه کې پریکړه وکړه چې عراق ته د درینیم زره سرتیرو په استولو سره په دې هیواد کې د ناتو روزنیز پروګرام پراخ کړي. ښاغلی ستلتنبرګ پرون پنځشنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې له دې اقدام سره به په عراق کې د ناتو د پوځي ځواکونو شمیر له 500 ته لوړ شي. هغه زیاته کړه
موږ پریکړه وکړه چې په عراق کې د ناتو روزنیز ماموریت پراخ کړو څو د عراقي ځواکونو چې د تروریزم پر ضد جګړه کوي او د داعش ډلې د ستنېدو مخه نیسي ملاتړ وکړي.
د عراق حکومت په 2018 کال کې د داعش ډلې پر ضد بری اعلان کړه او وروسته خبر په تونس کې د څلورو پوځیانو د وژنې مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د سایټ په نوم د تروریستي ډلو د آنلاین فعالیتونو د څارونکو ډلې د راپور له مخې د سرتیري د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې په هغو 314 کې ووژل شول چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا پلان شوي وو. د راپور له مخې دې ډلې د جاسوسۍ په تور د یو سړي سر هم پرې کړی دی. تونس په 2018 کال کې د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي له لرې کېدو وروسته د توندلارو اسلامي ډلو د حملو له څپې سره مخامخ دی.
د خبرونه په دوام، د امریکا د مرکزی قماندانی مشر جنرال مکینزی طالبان تورنوي چې د افغانستان په شارونو کې په هدفي وژنو کې لاس لري. افغان حکومت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي پر دې وړاندې خبرګون ښکاره کړی چې په کابل کې د موقت حکومت جوړ شي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د شی حکومت ولې مرکز پرانستل شو.
د دې مرکز په جوړېدو سره اداري مصارفات نهایت زیات کمیږي.
دا به هم واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیولو امر شوی.
د منظور پښتون او محسن داوړ او د نورو کسانو د گرفتاری وارنټ ایشو کړی دی.
د امریکا د پوز د مرکزی قماندانۍ سنت کام مشر وایي طالبان په ښکاره ډول افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. د جنرال کین مکینزی تر دې سرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت طالبان په تاوتریخوالي تورن کړی وو. د دې وزارت ویاند نیت پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل
We agree with the fact that violence is unacceptably high.
موږ دا منو دا حقیقت چې شخړې د نه منلو تر بریده زیاتې دي. د شخړو وسنۍ کچه په ټول افغانستان کې د منلو نه ده. موږ دا موضوع له نشتی له خپل شریکانو سره تعقیبوو.
خود امریکا د مرکزی قماندانی مشر جنرال کینت مکینزی په مشخص ډول طالبان یاد کړي او په شارونو کې د هدفي وژنو عاملان هم طالبان بللې دي. د جنرال مکینزی د دې څرګندونو جزئیات له کابله پرې راپور کړي.
امریکا یو ځل بیا طالبان د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل بللي. د امریکا د پوز د مرکزی قماندانی مشر تیر ورځ منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال ویلي طالبانو په ښکارا تاوتریخوالي زیات کړی. جنرال مک مکینزی ویلي چې داعش هم په واضح ډول ځینې بریدونه کړي خو په خبره یې د دغې ډلې بریدونه د طالبانو د بریدونو په پرتله کمه رنګه دي. مک مکینزی زیاته کړې چې داعش او طالبان په ګډه د هیواد په کچه د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه او ځینو ښاري سیمو کې هدفي وژنې کوي. مک مکینزی خبریالانو ته ویلي تاوتریخوالی امریکا او یا هم د ناټو ایتلاف ته نه دی متوجه. د افغان امنیتي ځواکونو او خپله افغانانو ته پیښ دی او په خبره یې په اصولو کې د طالبانو لخوا کیږي. له دې وړاندې په افغانستان کې هم د نړیوالو ځواکونو قمندانه ویلي و چې طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راوستی. افغان حکومت په وار وار طالبان د تاوتریخوالي په زیاتېدو تورن کړي او ویلي دي چې دوی د تیرو ژمیو په پرتله روان ژمی چې د جګړې موسم نه دی زیات بریدونه کړي. تازه طالبانو د دغه امریکایي جنرال د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی تاوتریخوالي او لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک سوي هوکړې پر مادو یې عمل کړی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج بیا تیره ورځ خبریالانو ته ویلي طالب مشرانو خپلو قمندانانو ته امر کړی څو په پسرلي او دوبی کې د خپلې جګړې ټول تمرکز د کندهار، زابل، ارزګان، هلمند او ننګرهار ولایتونو ته واړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشر امنیتي سلاکار وایي د ناټو دفاع وزرانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ځکه پریکړه ونه کړه چې افغانستان یو ځل بیا کورنیو جګړو ته لاړ نه شي. د حاجي محمد محقق په خبره طالبانو له امریکا سره د شبي هوکړې پر بنسټ په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، نو ځکه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه هم ځنډېدلې ده. له کابله راپور لرو.
له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو یا نه وتلو په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو له بې پرېکړې غونډې وروسته اوس د افغانستان د جمهور رئیس امنیتي سلاکار وایي ښایي یوه ملاحظه موجوده وي چې د ځواکونو تر وتلو وروسته کومه ګډوډي رامنځته نه سي. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر او د جمهور رئیس غنی امنیتي سلاکار حاجي محمد محقق د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې ډېر هیله بښونکې نه بولي.
امریکا چې له طالبانو سره هوکړه کړې وه، امریکا ځینې شرایط درلودل چې طالبان باید له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، تاوتریخوالی کم کړي او له افغان مرکچي پلاوي سره د سولې رغونکې خبرې مخته یوسي. اوس دوی ملاحظه لري چې طالبانو خپل دا شرایط نه دي عملي کړي، نو ځکه یې د ځواکونو وتلو لپاره پرېکړه نه ده کړې د افغانستان په یوې کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي.
تاکل سبی وچ د ناټو د دفاع وزیرانو په خپل پرونی غونډه کې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په اړه پریکړه وکړي، خو د ناټو سرمنشي ینس ستولټنبرګ د دغه غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل په دې اړه بحث وشو خو پریکړه ونه شوه. د نوموړي په خبره له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتل د دغه هیواد په وضعیت پورې تړلې خبره ده. ستولټنبرګ دغه شان له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او تاوتریخ خوالی هم را کام کړي. د ناټو دا غونډه په آنلاین ډول جوړه شوې وه. د ناټو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر شوې هوکړې بیا کتنه کوي. څو معلومه کړي چې طالبانو د تاوتریخوالي په کمولو او له افغان حکومت سره د با مفهومو خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دغه هوکړې پر بنسټ چې تیر کال په همدې شپو ورځو کې په دوحه کې لاسلیک سوه، ټول نړیوال ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه ووځي. طالبانو مخکې تر دې ویلي وو چې له امریکا سره شوې هوکړې ته ژمن دي او له ترهګرو ډلو سره یې خپلې اړیکې پرې کړې دي. دغه ډلې دا هم ویلي دي چې تاوتریخوالی د پخوا په پرتله کم کړی دی. ناټو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 میلادي کال کې د غوث ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته چې په ترڅ کې د ناټو شاوخوا 10,000 پوځیان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشورې ورکوي او ملاتړ یې کوي. امریکا له طالبانو سره د شوي هوکړې پر بنسټ په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر په تیر جنوري میاشت کې 2,500 ته راکم کړ.
دا سجرړو پروانه خبرونه په وړاندې واوري چې د پاکستان په ستر شهر کراچي کې محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیولو امر کړی دی، خو مخکې تر دې چې د راپور ته ورشو د افغانستان عکس العمل راخلو. افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغو څرګندونو چې د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د یو موقت ائتلافي حکومت د جوړېدو په اړه یې کړي د افغان حکومت توند عکس العمل پارولی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ له سپوتنیک خبری آژانس سره د زمیر کابلوف د وروستۍ مرکې جنیټیکي د افغانستان د واقعیتونو خلاف بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې زمیر کابلوف دا مهال په پاکستان کې دی او هڅه کوي د فبروري د میاشتې تر پای پورې په ماسکو کې د افغانستان په اړه د 5 هیوادونو په ګډون د یوې مشورتي ناستې جوړېدو لپاره د اسلام آباد ملاتړ خپل کړي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انڅخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي ضمیر قبلو په خپلې وروستۍ مرکه کې ځینې داسې څرګندونې کړې چې په وینا یې د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو خپل د روسیې له رسمي اعلامیو سره په ټکر کې دي. ضمیر قبلو په دې مرکه کې په افغانستان کې د سولې لپاره د یو انتقالي ائتلافي دولت وړاندیز کړی دی او دای د کورنیو جګړو د پای ته رسولو لپاره یوه کلاسیکه حل چاره بللې. د نوموړي په وینا په اول پړاو کې یو ائتلافي دولت ته اړتیا ده چې د دواړو لورو د کنټرول وړتیا ولري او یو بل مهار کړي چې د قبلو په وینا ورپسې به یو حاکم دولت جوړیږي چې د ډېرې ستونزې به هواروي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ښاغلي قبلو لخوا د انتقالي ائتلافي دولت د نسخې وړاندیز د افغانانو د خود ارادیت او دا چې د افغانستان راتلونکي افغانانو ته پرېښودل شي دې سره په تضاد کې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې زموږ خلک د دې حق او توان لري سو د ولس په ازاده اراده د اساسي قانون سره سم د انتخاباتو له لارې د خپل دولت او حکومت برخلیک وټاکي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ضمیر قبلوب د طالبانو په غټ خودلو تورن کړي او د وروستۍ مرکې په اړه ویلي د یوې داسې ډلې چې په روسیه کې پرې بندیز لګېدلې نه توجیه کیدونکي غټ خودل په واقعیت کې په سیمه کې د تونلارۍ او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د روسیې د پخوانیو اعلامیو سره په تناقض کې دي او د روسیې او افغانستان د ګټو سره سمون نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د روسیې په شمول د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د افغان دولت ډیپلوماټیکو اړیکو یادونه شوې. په ملګرو ملتونو کې د افغان دولت رسمي غړیتوب یادونه هم شوې او ویلي دي چې دوی د یو مسؤل دولت په توګه خپلې نړیوالې ژمنې عملي کوي. په اعلامیه کې د ضمیر قبلو څرګندونو ته په اشاره زیاته شوې چې نشي کېدی یو مسؤل دولت له یوې داسې ډلې سره په یوه سطحه وګڼل شي چې د اعلامیې په وینا ترهګرو سره څرګندې اړیکې لري. د روسیې دولت پرې ممنوعیت لګولې. خپل خلک د دې اعلامیې په وینا د واک او د خپلولو لپاره وژني او د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي دا خبرې هم رد کړې چې وایي طالبانو له خپل اړخه د امریکا سره کړې هوکړې ته بې عیبه او نقصه پابندي ښودلې ده او سربیره پر دې چې د قبلو په وینا امریکایانو پرې وخت په وخت بریدونه کړي خو دوی یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژلی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ټینګار شوی چې طالبانو د دې هوکړې لږ تر لږه څلور مهمې ژمنې چې د تاوتریخوالي کمول، له ترهګرو سره اړیکې پرې کول، د معنا لرونکو خبرو دوام او جګړې ته د خوشو بندیانو نه ستنېدل دي دای ماتې کړي دي. په اعلامیه کې همدارنګه د ضمیر قبلو په هغه څرګندونې هم ننګول شوي دي چې طالبان یې یوه خپلواک او ملي ډله بللې ده. ویلی دی چې خپل په همدی مرکه کې د روسیې د ځانګړي استازي ویلی چې طالبان په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري او پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي. همدارنګه په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې افغانستان د روسیې له فدراسیون سره ښې اړیکې لرل غواړي، د افغانستان په سوله کې د دې هیواد همکاری غواړي او هیله لري چې له دوی سره د روسیا د یو مسؤل دولت په توګه چلند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو څو اونۍ مخکې مسکو ته سفر کړی او ټاکل شوی ده چې په نږدې ورځو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمرم مسکو ته ولاړ شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پاکستان په ستر ښار کراچي کې محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون د یو شمېر مشرانو د نیولو امر کړی دی. دا غوښتنه د دې غورځنګ د زنداني مشر علي وزیر د محاکمې پر مهال وشوه. علي وزیر په کراچي کې د دسمبر په شپږمه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غونډې پر مهال د پاکستان د دولت پر ضد د خبرو له امله نیول شوی دی. له کراچۍ د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راپور لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر او په کراچۍ کې د نورو ملګرو په 13 فروری په زندان کې دننه د قضیې اورېدنه وشوه. د بلې اورېدنې دپاره د مارچ 9 نیټه ورکړې شوه. په قضیه کې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین، محسن داوړ، سنا ایجاز، یاسین، سوفیان او د نورو مرګرو د گرفتاری ورن جاری کړی دی. د قضیه اوریدنو وروسته د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ ویل چې عدالت د پی ټی ایم د نورو غړو د گرفتاری لپاره ورن جاری کړی دی.
په جیل کې دننه چې کم جوډیشل کمپلیکس ته هغه پنځادات دهشتګردۍ عدالت کې علي وزیر د کیس تاریخ او علي وزیر د جیل نه راوسته او نور کم پنځه کسان چې په ضمانت وو هغه کې څلور کسان حاضر وو. د علي وزیر په کیس کې د منظور پښتون او محسن داوړ او د نورو کسانو د گرفتاری وارنٹ ایشو کړی دی او راتلون کې تاریخ 9 مارچ شو.
قادر خان ایډوکیټ زیاته کړه چې په قضیه کې پولیس داو لري چې د دسمبر په شپږما د سوراب ګوډ د پی ټی ایم غونډې ته د علي وزیر سره منظور پښتین، محسن داوړ او نورو هم ویناګانې کړې وي او په 8 دسمبر د سوراب بورډ پولیسو لخوا په مقدمه کې د دوی نمونه هم شامل دي. علي وزیر سره په زندان کې د پی ټی ایم د کراچۍ پنځه غړي محمد طاهر، نعمت الله، ابراهیم خان، محمد سرور او جاوید رحیم د جنوري په 1.5 د سوراب بورډ پولیسو تر هغې وروسته نیولي وو چې دوی د علي وزیر د نیول کېدو په ضد په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. د علي وزیر سره په دغه مقدمه کې د کراچۍ غړي نور الله ترین، محمد شیر مسید، بصیر الله، شیر ایوب او حسن الله د ترهرګرۍ ضد عدالت د فروری په 3 په ضمانت خوشی کېدو امر کړی وو. خو بیا دغه کسان په 13 فروری د زندان نه خوشی کړل شو. علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې وروسته نیولی شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وژلې شوي ماشومانو د شپږم تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر یې د سن صوبې د پولیسو په وینا نیولی دی. پولیسو په علي وزیر او په مرګرۍ د تیر کال د دسمبر په 16 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد د ویناګانو تور پورې کړی دی. خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ دا تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي. او بیا پښتون ژغورنی غورځنګ هم دا تور ردوي او وایي چې دوی د سولیزي او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورنی غورځنګ د دسمبر په 16 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې په زرګونو خلک پکې شریک وو. پښتون ژغورنی غورځنګ د علي وزیر د گرفتارۍ په ضد د هیواد په جلا جلا سیمو کې احتجاج هم کړی وو او د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 13.5 نیولې شي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له ایران سره د 15 جمع 1 ډلې په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس ویلي امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوې ډیپلوماتیکې حل لارې د موندلو په خاطر د 15 جمع 1 او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپایي اتحادیې بلنه منلې ده. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونه چې ظاهرا هڅه کوي له خپلو سختو سیالانو سره په اړیکو کې ترنګلتیا کم کړي، وایي چې له ایران سره د دغه هیواد د اتمي پروګرام پر سر خبرو ته تیار دی او په عین حال کې په نیویارک کې چې د ملګرو ملتونو مقر پکې دی د ایرانی ډیپلوماټانو د تګ راتګ محدودیتونه کم کړي دي. د امریکا حکومت د فبروري په 13 همداراز امنیت شورا ته خبر ورکړ چې هغه میکانیزم بیرته اخیستی چې د ډونالد ټرمپ حکومت اجرا کړی و او پر اساس یې ټینګار کړی چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتو ټول بندیزونه دې تطبیق شي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو د تیر کال په اگست کې په یو اعلامیه کې وویل چې د ایران پر خلاف د ملګرو ملتو ټول بندیزونه چې د ایران او نړیوالو قدرتونو د اتمي موافقې په خاطر ځنډیدلی وو د یو میکانیزم په فعالولو بیرته اجرا کړل. د امنیت شورا په 2021 نمبر پریکړه لیکي د ایران د 2015 میلادي کال په اتمي موافقه کې شامل خواو ته اجازه ورکړي شوې ده چې که ایران د خپلو ژمنو سرغړونه وکړه هغه ټول بندیزونه به بیرته په اتومات ډول پرې لګیږي چې د موافقه پر اساس ځنډول کیږي. امریکا تر دې وړاندې د بندیزونو د بیا احیا کېدو طرحه امنیت شورا ته وړاندې کړه، خو د دې شورا له 15 دایمي او غیر دایمي غړو څخه 14 هغوی په یو لیک د امریکا له دې اقدام سره مخالفت وکړ. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې یو امریکایي چارواکی پرون د جو بایدن د حکومت د تازه اقدام په اړه ویلي کله چې په امنیت شورا کې د یوې په وړاندې 14 مخالف رایې وي دوی ته به سخت وي چې په دې شورا کې په اغیزمن ډول کار وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیټ پرایس ویلي امریکا د ایران د اتمي پروګرام په اړه د یوې ډیپلوماتیکې حل لارې د موندلو په خاطر د 15 جمع 1 او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپایي اتحادیې بلنه منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس دا څرګندونی د پاریس په کوربتوب د جرمنی، بریتانیا او فرانسې له باندنیو چارو وزیرانو سره له یوې آنلاین غونډې وروسته وکړې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واورئ چې په پکتیا کې د شی حکومتولۍ مرکز پرانیستل شوی او ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې له لوري یو ماشین مریخ ته استول شوی دی چې د مریخ پر غولي کښېناستلی دی. خو مخکې تر دې چې دې راپورونو ته مخه کړو، د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې لرو. البته دا یادونه وکړمه چې د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 4:30 وروسته د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په ژغ ګڼ ثبت شوي پیغامونه لرو.
ستاسو له پیغامونو
خبره کوم. موږ په اوله ولایت ولسوالۍ کښې وریا نه دی سوی، څاروي مو د مرګ سره مخ دي، واښه ستانه شوی شته. موږ غږ دي تر لوړ مقامه پورې ورسېږي، موږ سره دې مرستې کومکونه وسي. موږ حالات د مر په حالات کښې یو، نیمګور کورونه وکټي مو ولاړې راته، اوس هغه هم نارې وایي چې موږ ته شی نه ماسر کړي. وسلام.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زدمند دا چې شرقي علي آباد د سکلو پاکې اوبه نه لري او همیشه د مرضونو سره لاس ګرېوان. هیله مو دا ده چې زموږ د آواز لوړ پولو چارواکو ته ورسوئ چې د دې مظلوم ولس نه مشکل حل و فصل کړي. ډېره مهرباني به مې. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په ژغ ګڼ ثبت شوي پیغامونه خپرو. اوس پر راشو یوې جالبې موضوع ته. د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې یا ناسا ماشین پر مریخ کښېناست. د دې ماموریت هدف دا دی چې له دې سرې سیارې مځکې ته کاڼې راوړي او دا وڅېړل شي چې هلته ژوند شته که نه شته. د ناسا ماشین د پنجشنبې په ورځ د مریخ پر غولې ښکته شو او د سې مځکې ته تصویرونه راواستول. ناسا وایي چې ماشین شپږ ټایرونه لري چې له نارنجي رنګه نازک اټموسفیره تیر شو او د مریخ پر سطح یې خطرناک او مهم ماموریت پیل کړ. دا ماشین د ناسا په وینا تر پخوانیو چې مریخ ته استول شوي لوی دی او پرمختللی دی. دا ماشین اووه میاشتې وروسته له مځکې تر مریخ پورې 470 میلیونه کیلومتره واټن ووهه. د دې ماشین سرعت په ساعت کې 9500 کیلومتره و، خو کله چې د مریخ فضا ته داخل شو بیا یې پراشوت پرانستل شو او سرعت یې کم شو. مریخ تر اوسه د فضایي ماموریتونو لپاره تل د مرګ خطر لرلی دی. له هغه ځایه به د ناسا ښکته شوی ماشین یوه لسیزه وروسته مځکې ته نمونې راوړي تر څو په مایکروسکوپونو کې وکتل شي چې هلته ژوندي ساري شته و که نه شته.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو او ولادي به مو هم خبر کړو چې په پکتیا کې د شی حکومتولۍ مرکز پرانستل شوی دی. یو شمېر کسان له دې خوشتي او ځینې کسان تشویش لري چې آیا دغه مرکز لکه څرنګه چې کوم بشمنې کوي هغه به عملي کړي او که به یې عملي نه کړي. نو مخکې تر دې چې د راپور ته مخه کړو، څلور بجې او دېرش دقیقې شوې دي. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو روسي چارواکي لخوا په افغانستان کې د ائتلافي انتقالي دولت د جوړېدو وړاندیز رد کړی دی. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي تیره سه شنبې له سپوتنیک خبری آژانس سره په مرکه کې ویل چې افغانستان په لومړي ګام کې یو ائتلافي دولت ته چې د دواړو لورو د کنټرول توان او ځواک ولري اړتیا لري. په امنیتي چارو کې د ولسمشر اشرف غني سلاکار محمد محقق وایي چې په بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوي تر اوسه د سولې د خبرو د دوام په برخه کې د طالبانو هیڅ راز لیوالتیا نه ده لیدلې. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان وایي چې طالبان په ښکاره ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي مسؤل دي. جنرال کینت مکنزی ویلي چې داعش ډلې هم یو شمېر حملې کړي، خو د ده په وینا د هغوی بریدونه د طالبانو د بریدونو پرتله پیکه دي. واشنگتن له ایران سره د اړیکو د ښه کولو لپاره د یو اقدام په ترڅ کې ویلي چې د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه له تهران سره خبرو ته چمتو دی. په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قومندان وایي پاوز پر دې غور کوي چې د امریکا او ایران په اړیکو کې د کړکېچ د زیاتېدو په صورت کې د خپلو ځواکونو د خوندي ساتلو لپاره د عقبې په توګه په سعودي عربستان کې له پوځي اډو کار واخلي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د ناټو د دفاع وزیرانو په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې پریکړه وکړه چې عراق ته د 3500 سرتیرو په استولو سره په دې هیواد کې د ناټو روزنیز پروګرام پراخ کړي او په تونس کې د څلورو پوځیانو د وژنې مسؤلیت داعش ډلې ومانه.
په پکتیا کې د شی حکومتولۍ مرکز پرانستل شوی چې په دې کې ټول د حکومت لوړ رتبه او ټیټ رتبه مامورین په یو سالون کې تر یو چتر لاندې کښېني او خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي. چارواکي وایي له دې سره به نه یوازې د خلکو د کارونو په اجرا کې چټکي رامنځته شي، بلکې تر ډېره به د فساد مخه هم نیول شوې وي. خو ځینې کسان پر دې ژمنو شک کوي. له سیمې راپور لرو.
په پکتیا کې د اداري لګښتونو د کمښت، روڼوالي، د فساد د مخنیوي، د کارونو د اغېزمنتوب، لشته امکاناتو د ښې استفادې او د کارونو د چټکتیا په موخه د ښې حکومتوالۍ مرکز جوړ شوی. د ښې حکومتوالۍ د خدمتونو په دې مرکز کې د ولایت له والي نیولې بیا د دفترونو تر ټیټ رتبه مامورینو پورې ټول په یو لوی سالون کې تر یو چتر لاندې کار کوي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي د دې مرکز د جوړېدو څخه یې موخه ولس ته په خدمتونو کې د پوره اسانتیاو رامنځته کېدل. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی آزادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
ټول مامورین زما او د مرستیالو رئیسانو په ګډون باندې به دوی د ولس خدمت کوي. د دې مرکز په جوړېدو سره اداري مصارفات نهایت زیات کمیږي، شفافیت راځي، د فساد مخه نیول کیږي، مؤثریت راځي، د موجوده امکاناتو نه ښه ګټه پورته کول کیږي او د خدماتو په وړاندې کولو کې چټکتیا رامنځته کیږي چې دا د دې مرکز ډیری مهمه ګټي دي.
د پکتیا اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي د دغه مرکز جوړیدل ګټور بولیا وایي چې د خدماتو په وړاندې کولو کې د اسانتیا او رامنځته کول پر دولت د خلکو باور زیاتوي. د ګردیز خار اوسیدونکو عبدالرحیم وایي
دا د خلکو د پاره سمخ کې لاس ورځي یا هفته خلک سرګردانه بده شوبات کې ګرځدل اوس هغه یا هفته کار په البته په یو ساعت کې ان شاء الله خلاصيږي. د پکتیاوالو لپاره د ټولو څوک مامورین دي او څوک مشکل لري د ټولو لپاره الحمدلله د سہولت فضا برابر کړی ده.
د ګرد چړی ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی ابراهیم اموي دوی بچ مخ کې ډیر وړ کار پسې ګرځي سترغلل درې ورځې به کار نه خلاصیده. نو اوس دا ټول کار په نیم ساعت کې اجرا کیږي.
نن په دا چې جوړ شو الحمدلله د درې ورځې کور په نیمه ګام تک وشي د مامورینو نرون ساتروالي سي پرې دا کور دلته پیوه ساتو نه پیوه منډه اجرا شي. دغه دا ګټه دغه نه میډر خوشولي ډېره مننه خبره ده.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي بیا غواړي چې دغه مرکز کې د جوړ شوي سیستم د اهدافو او د چارواکو د ژمنو سره سم د عمل وشي. د پکتیا د ولایتي شورا غړی جنت خان سمکنی وایي
په د تاشکند کې مو شپږ میاشتې تیر کړې. یو دوی منزله هغه و تعمیر و دا ټول وزارتو په همدې و تعمیر کې کار کولو یعنی خلکو ته مشکل نه و. نو که زموږ دغه ریاستونه په یو ځای کې ټول مکمل داسې سره راغونډ شي کار یو ځای شروع کړي خدمات وړاندې کړي دولتي خدمات زه فکر کوم چې خلکو ته نور سهولت هم میسر کیږي.
د ولایتي شورا بل غړی محمد رحمان قادری وایي دا باید په نوم او یا په رسنیو کې د تبلیغات په موخه د ښې حکومتوالۍ مرکز نه وي بلکې خدمتونه دي خلکو ته محسوس او څرګند وي.
د دوی ژمنتیا مهمه ده. کله چې یو مامور راځي خپل ټاکلي وخت باندې او بل ټاکلي وخت باندې رخصت کیږي او لکه څنګه چې په یاد مرکز کې د ولایت په کچه باندې رهبری هم شتون لري یعنی والی او معاون هم شتون لري نو هیله مند یو چې دغه مرکز کې د خلکو خدمات د خلکو هغه مربوطه روزمره کارونه د خنډ او ځنډ سره مخامخ نه شي په خپل وخت باندې خلاص شي. ول فساد تنها دا نه ده چې پیسې وختل شي، فساد دا هم ده چې یو نفر دولتي معاش امکانات نه استفاده کوي ول دی په خپل وخت باندې مامورینو د خلکو د مراجعینو کار نه خلاصوي. دا خپل فساد ده.
د پکتیا مخ کې په خوست او لوګر کې هم دا ډول مرکزونه جوړ شي وو چې بیا د کورونا او باد خبرېدو له کبله فعالیتونه ټکنی شول او مامورین اړ شول چې د روغتیا پالو د لارښوونو سره سم د ګڼه ګوڼې د مخنیوي لپاره خپلو پخوانیو دفترونو ته ولاړ شي. معلومه به شي چې پکتیا کې د دغه نوي جوړ شوي مرکز فعالیتونه څومره دوام کوي او د خلکو رضایت به دوامداره وساتل شي او کنه.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونو ترنو مينوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د سلامتی او خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه بیا هم چمتو شوې ده. هیله کوم چې په غور سره یو ووري او په دې خبرونه کې به د بیلابیل ولایتونو څخه ستاسو پیغامونه او ستونزې راخېستې دي، نظریه مو دي، شکایتونه مو دي. د دې لپاره چې پیغامونه به خېر ډیر دي نو غواړم چې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول درته خبر کړم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احمد جان د ایران د تهران څخه په پیغام پریږم. ما د افغانستان د سفارت او د شیخ غنی څخه دا ویلره چې موږ د افغانانو پښتنه ولې نه کیږو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ملا صاحب عبد الله د لشکرګاه د مرکز څخه ستاسو په تماس کې یم. دا د هلمند غنم چې قشیږي باریږي زی د کندهار په خوا باندې کندهار خلا په صورت مشکل کور دی لکه پر بولندک باندې په کوچاجه ته ور باندې اوري پاکستان ته خپل د می وجاړه زده بل پر در ولاړنو دا باید راګیر سي خپل مساکینو په کرا یو من غنم په درې سو کالدار دین را مسکینان د کم ځای کې زما د چارواکو څخه د لوړو مقامات څخه دا هیله ده دا غنم پاکستان ته نه پریږدي راګیری چې تر څو خپل په کور کې ارزانه جوړه کړي. السلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه اسمت الله خوشاله د هلمند ولایت د بودان سمانی کې درنه ولرم. دلته دا غنم کوګورې دا حکومت په امرونه نه وته کې دا غنم ورځ په ورځ پوته کېږي مخ وړاندې روان دي چې دا غنم دې پریږدي نور ځایو ته ځي. اوره دا خپل د هلمند خلک پراکټي بیا جوړ لاشت نور ولایت وته د هلمند خلک ګره وړي وته ځان دې من په درې سو کال دا خلک یې ګره دا رقم نه چي دا ملنګان دا ول دا حکومت په امرونه نه وته کې هله دې چې حکومت دې ته تللر نه وته.
د کندهار ولایت څخه اختر محمد دا پیغام ثبتونه. دا زموږ غنم چې په هلمند د بدا وطنو کې سیمه دي دا تجاران تم د لاس ته لران ته د پاکستان ته اړي الته په پاکستان کې ملخان او کښتو ته ډیر دا تاوان نقصان رسولي دي. وخت دا زموږ غنم ګرد وړي روان دي چلوي دا زموږ سره کوم غل حکومت یو دی حکومت مې ایران
سیسه په جیب کې د پولیسو راشي بالا چې د سړي سر د چا څخه ورسخي هغه د سړي د سره سره پورته باندې خاص نه څه داسمه یو پورته باندې داسمه یو پورته باندې خدای پر مز باندې راوستل د خدای له نور پر مز باندې څه کوي د دوړو یو غوړی نو څه په څلور زره کلدارو باندې راځي چې د خدای پر دې او زموږ د وطن غنم ګرد روان دي پاکستان ته هغه دغه پر مز باندې بیا په چنده باندې خاصي دغه د سپایات حکومت دا وښي د افغانستان خاصي شوڅه د ولاته پر راغلي هر پولیس چې پیسې ورکړي د پولیسو کارګر د پیسو سره د نور قانون نامو نشي نه مراتي چې د سړي کار دی په لاس کې پیسې ورکړي بالا د سړي د سره سره دی د ما د ورپور چارواکو څخه دا ویلو مې د دانې خوښ دي پر دغه غنمو باندې بندیز ولګي د خپل د وطن فارو غریب خلکو وجود داسې جنت د خدای او د قران ورته چې وګورې نور مو وخت نه سمو سلام
د دا هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه راغله خبره کوم د دا هلمند ندالی په ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن خلای شي د خلک په چورو کې هیڅ څه نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور ته د چرای چې چې وګورې وا پوسټ پر اسمان د بل پر چراند ورته غواره چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندې شي چې دا منځ کې امنیت سم چې د دې د اوستي د نن سات نه کیږي چې مسلمانې څنګه پر عام سړک پر سره غرمه باندې راول اوس په چړو ولي د مسلمان زما زغ اوري زما د پیغام دي تر مسلمان پرې ورته و سلام په احترام
رانی دا غوی چې دا خلک دا اعلانونه کوي ورته دوی ته دي چې د پلان کې د ستانه کې دا شرط چې دې ذاتي په ټول ملمن ولایت کې نه سره روډي ورته چا دی ونه نه غنو مو کړی دي کراغلی هم خپل دا انجنیرانو دا ملکان سره پرې نو لري چې چا چې نه دی ورته.
السلام علیکم. دې مو اعلان د کندهار د ولایت نه سماعت سره نیول دي ما دا ذاتي راځي کارکونکو سره یې لو فایش دي چې دا موږ پیغام د روډي شروعات پر ورسېږي موږ هغه یې چې موږ دلته په کندهار کې ورګ شو مربوطې زموږ دوه مدرې میاشې چې موږ نن ماشونه چارې کړې دي او لږ موږ غمو ته وکړي او هغه ناره وی خلک یې زموږ مشران چې وزارت دفاع داسې دي او ملي اردو داسې دي او ماشونه پر وخت ورکول کېږي د موږ ټول شي د ټول څه دی او څه کېږي چې ماشو کول څو دي او زموږ دغه درې میاشې باندې چې موږ ته موږ ماشه چارې کړې دي او لږ موږ غمو ته وکړي د ازادي راډیو څخه ډېر مننه سلام
سلام علیکم زکات څنګه د کندهار مأم بس فرنګ د ټول مجلس مشکل لري ا زما یو به ما او تلور کار نه کې څه ما بس کې بنځه ما د ما مش ما ته نه راکې کټ نوم لرم دا څنګه نشته سلام علیکم
السلام علیکم جوړ په خیر د ابراهیم جاهر منی امریکن د هلمند ولایت د مشکلګار سره کې کړه ورور ما پیغام داري وره چې دا خلک دې په دا کورونا وایرس باندې څه خلنوي دې دا کرنټین مراد کې کرنټین دې سره دا خلک ته کورو کې کورونا دې دیونی چې ماسک دې کار واخی ته چې دې دشکره دې کار واخی ته چې یو بل دروغ بوله چې لري وو چې 2 متر فاصله به ونی شي یو دروازه ته چې ولاسه څو کور هغه دې څو کلاس ته وروړي دا کړه خلک یو څه خاص په خلې راړول دا کړنه نو هغه زمونه د دې تمرین چې کله ویل نو دا یو څه پیغام ټول د افغانستان ولسته د افغانستان خلکو ته نو دا یو پیغام ورور د کورنۍ دې دې چې کورنۍ په خپل نارانه کورنۍ سره خبرونه شاورې دې خلک ته
روختیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي
بل السلام علیکم روخه جوړی مری شو نه و صالح تیرګي د ازادي ټول کارکونکو دا اوریدونکو ته سلامونه کوم نو ما اباسین جو بالا هڅ کې مې ورسواله نه اوروره 13 ورځې د ورځې په بنزم باندې زموږ پلار شهیدان شو او موږ د نګرار ولایت کزو زو بس موږ ته کله یو باندې کله بل باندې کوي او نشټینه هغه یو لګر په شهیدان سره کومه کیږي مو سره ځانې شوی باید مو سره کومه کوشش موږ کړځوړ او کړځار ویټمان نه بغاړې کله دا الله په خاطر باندې موږ سره باید کومه کوکړم سلام
تعال دې ورور جوړه په خیره خیره خیرتي زدا المن ولایت څخه خبره کوم موږ سره دغه ترانسپورت څخه مخکې په دې پیښه حصلې انا اوس د هرات څخه د هرات ترانسپورټونو د خپل د خندار څخه په خنچې څخه لري وزمخه په کندهار کې مخکې په دغه په هرات کې مخکې زمخه درې زره اته سوه چې دواسر کې تاسو به مو درلودله درې زره اته سوه غوښتلې اوس تقریبا د چا څخه اته زره دوه سوه د چا څخه شپږ زره اته سوه دونه روپۍ اخلي اوس دغه موږ ته نه معلومېږي چې دغه هم د حکومت یو کار دی او که د شرکتو والا زموږ ته اخلي دغه معلومات چې موږ ته تر هغه یو ځای پورې د زموږ خبره ورسېږي دغه معلومات موږ ته وسي خو دا ترانسپورټونه مخکې خو ترانسپورټ و کتابچه به موږ وروړله خلاصه بیې کړله درې زره شپږ سوه درې زره اته سوه افغانۍ به غوښتلې اوس اته زره دوه سوه د چا څخه اووه زره دوه سوه بس داسې اخلي اوس موږ ته نه معلومېږي چې دا اوس څوک اخلي څه رقم یې اخلي خو به دا شرکت والا موږ ته دا پرچه راکوي دغه روپۍ زموږ ته اخلي نو دغه معلومات که موږ ته وسي سیره السلام علیکم
السلام علیکم عبدالحکیم د هلمند ولایت خبر سره خدمت کوم په هلمند ولایت کې د روغتیایي کلینیکونو ټول اقتصاد کړی دي کاري اقتصاد کړی دي باندې خلک مشکلات کې دي د هغوی د خپل معاشته نه اخیستلو په خاطر اقتصاد کړی دي هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي او لوړ پورې چارواکي واوري تر څو د خلکو هم خوري او دغه کلینیکونه د عامه خلکو پر مخ باندې د روغتیا